السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو قربای هم نه کې له پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورت نه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا د اسمبلی نوی منتخب شوی غړي بعد د فروری په 28مه سوګند پورته کوي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو یو پلاوی ترکمنستان ته تللی او د اسرائیل جنگي کابینې د یرغمالیانو د خوشي کولو او د اوربان په اړه غونډه کړې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د نوی ټاکل شوی صوبایي اسمبلی لومړی غونډه د فروری په 28مه رابلل شوې نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه د غونډې رابللو لپاره گورنر غلام علي ته سپارښتنه کړې و چې هغه د فروری په 28مه ور باندې لاسلیک وکړي د گورنر له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د اسمبلی نوی ټاکل شوی غړي سوګند پورته کوي او لاغه ورسته به د سپیکر مرستیال سپیکر او وزیر اعلی انتخاب کیږي بل په عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د لومړی غونډې پر مهال د اسمبلی مخې ته د احتجاج اعلان کړی یاد ګوند فروری په 28مه په 400 کې د جلسې پر مهال ویلي وو چې د اسمبلی مخې ته د احتجاج مشري به د ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان کوي عوامي نېشنل ګوند تور پورې کوي چې د فروری په 8مه شو عامو انتخاباتو کې له دوی سره درغلي شوې ده او دوی د انتخاباتو نتیجې نه مني د انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې منصفانه او شفافې وي دا را د فروری په 28مه ما نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی له نو منتخب شو غړو د سوګان اخیستلو د سپیکر ډیپټی سپیکر وزیر اعلی د انتخاب لپاره هم د اسمبلی غونډه د فروری په 28مه بلل شوې په یاني حال کې نن په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند سید اویس شاه سپیکر او انټونی نوید ډیپټی سپیکر منتخب شول د سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکنو کې د سنی اتحاد کونسل چې په کې پی ټی آی هم شامل ده نه هو غړو او د جماعت اسلامي یو غړي خوانه خسته د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول د زخمی کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د پاکستان له چیف جسټیس څخه غوښتنه کړې چې د فروری په 10مه په د او په لویانو یې د شوو ډزو د پیښې سو موټو نوټس واخلي نو موري پرون په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړې ویډیو وینا کې تور پورې ک چې د فروری په 10مه په شمالي وزیرستان کې په دوی امنیتي ځواکونو حمله کړې و چې پکې یې درې ملګری وجل شوي او د په ګډون 15 نور ژوبل شوي وو دی وایي
چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی سنا خواست کو چې زمونږ او ملګرو کمی وینې توې شوې چې د دې پیښې د سوموټو اکشن واخلي او کم خلق چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه نشانه برج جوړ کړي
محسن داول تور پورې کې د فروری 8مه انتخاباتو کې ورسره درغلي شوې او په وینا یې له ټاکنو وړاندې هم ور باندې وجون کې وسلوال بریت شوې حکومت د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي البته انتخاباتي کمیشن عمومي دریز لري چې دغه انتخابات شفاف وو د خیبر ضلع د سوداګرو سنتونو خونې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په تجارت کې خنډونه لري کړي د خونې مشر سید جواد حسین کاظمی پرون مشال لري تویل په کار د چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات په دوه اړخیزه تجارت ناوړه اغیز ونه کړي نو موږ ویل له هند سره د پاکستان تجارت تل روان وي او نه ودرېږي کاظمی زیاته کړه چې کوم سیاسي مسله وي د هغې له وجې د پوله بند نه شي او تجارت دی روان وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخمو چمن په ګډون د تاګ راتګ او تجارت یو شمېر لارې دي د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې وخت نا وخت تړل کیږي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له یو پلاوی سره ترکمنستان ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په ایکس پاڼه لیکلی چې امیر خان متقی ته د دې سفر بلنه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف ورکړې وه د ضیا احمد په وینا د امیر خان متقی په مشرۍ تللی پلاوی به په ګڼو مسایلو دوړخیزه خبرې کوي د زیاته کړې چې په دې پلاوی کې د قانون او پېټرولیم وزارت افغانستان او افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت چارواکي هم شامل دي او بل خبر دا چې د اسرائیل جنگی کابینه د ارغمالیانو د خوشی کولو لپاره د جوړجاړي په خبرو او له حماس سره پر روانه جګړه کې د اوربند په حق لته راتلونکو اقداماتو په اړه بحث کړي. په یعنی حال کې په غزه پټۍ کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري او د دې جګړې له وجې د غزې له شمالي برخې وتلي خلک د خوراک له کمښت سره مخ دي. یو اسرائیلي چارواکي او ځایي رسنیو ویلي دي چې د یرغمالیانو د خوشی کولو لپاره د جوړجاړي د خبرو اترو په حق له د اسرائیلو یو وفد پرون له پیرس څخه راستون شوی او په دې اړه به د اسرائیلو له جنگي کابینې سره په غونډه کې تفصیل شریکوي. وروسته رسنیو خبر ورکړ چې د یادې غونډې په پای کې د اسرائیل جنگي کابینه په دې سلا شوي چې په راتلونکو ورځو کې قطر ته د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره خپل وفد واستوي. امریکا او یورپی ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې نن ملتان سلطانز کوټه ګلیډیټرز ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. ملتان سلطانز په ټاکل شو شلو ورونو کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو 1 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې کوټه ګلیډیټرز د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو په 20 ورونو کې 1.8 رنزونه جوړ کړل. د پی ایس ایل دویمه لوبه نن د ماښام په 2 بجې د لاهور قلندرز او پېښور زلمی ترمنځ کېږي. دا سیالۍ د فرورۍ په 14 پیل شوې دي او پای لوبه به یې د مارچ په 13 په کراچۍ کې کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نوی منتخب شوی غړي به د فروری په 28 غونډه کوي. شنونکي وایي د دې صوبې په اسمبلی کې به دا وار حزب اختلاف ډیر کمزوری وي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دی داسې ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکړي.
ملي جمهوری غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی امیدوار محسن داوړ له سپریم کورټ غوښتي چې په د شوی بریټ په اړه د خپلې اندې اقدام وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته د ځانګړو پارلماني چوکیو په اړه فیصله ځنډولې. د قانوني او آئینی چارو پوه شبیر ګیګیانی په دې اړه سوای
د آزاد امیدوار چې د پیټری ولایتي حکومتستون اتحاد کې شمولیت وکړي او خپل ممبر نو چې ګنیرو ټونه ګټلې د دې وجنا الیکشن کمیشن د ریښه دي چې په دې باندې هم فیصله کوي.
د کوهستان په کویلی سیمه کې یو لکه جنید غیرت په نوم وجل شوې د حقونو فعالان د پیښې ته څنګه ګوري.
غیرت په نامه چې چرته وجل کېږي ډېر کم د سي چاوي ته سزاګانې ملاوېږي. دا دلته په ښکارې خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې د هغې شکل تاسو ته خودکوشي په صورت ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د نوی منتخب شوی اسمبلی غونډه د فروری په 28 مرابلل شو او په دغه نیټه عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د مبینه ټګیو خلاف د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون هم اعلان کړي. په یعنی حال کې د فروری په 28 بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړو نه د سوګند اخیستو د سپیکر ډیپټي سپیکر او وزیر اعلی د انتخاب لپاره هم د یادې صوبې د اسمبلی غونډه وربلل شوې. سیړونکي وایي چې په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د حکومت سازۍ د عمل سره سم په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجونه روان دي او داسې ښکاري چې دا حالات په پاکستان کې د سیاسي عدم استحکام په لور روان دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي دي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
د اسمبلی د غونډې رابللو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د فبروري په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه سفارښتنه لاسلیک کړه او د گورنر لخوا د فبروري په 23 نیټه د صوبایي اسمبلی د غونډې رابللو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه به د فبروري په 28 نیټه سهار 11 بجې ترسره کیږي چې به پکې نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د اسمبلی د نوی سپیکر ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب به هم په دې اجلاس کې ترسره کیږي. په پیښور کې خبريال او شینون کې لیاز علي وایي تیر کال د جنوري د میاشتې نه پښتونخوا صوبه د یو منتخب حکومت نه محرومه ده. او د نوې اسمبلی د راتګ سره به اوس دا مسله حل شي، خو دا ځل به په پښتونخوا صوبه کې حزبي اختلاف ډېر کمزوري وي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنوري په میاشت کې په 2023 کې اسمبلی ماته کړه شوې او تر اوسه پورې دلته نوې حکومت هم منتخب، نو دلته د منتخب حکومت د ټولو نه لوی ضرورت، ځکه چې په دې حکومت صوبه کې ترقیاتي کارونه د تیر یو کال نه یا داسې مهمې فیصلې د یو کال نه بندې وي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دي، دا ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به د خیبر پښتونخوا اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکړي او دغه رنګ به په خیبر پښتونخوا کې جوړیدونکي حکومت ته به صدا سي مشکل وي په راتلونکي وخت کې چې هغه یې قانون سازي کول غواړي یا داسې سنور احکامات منظورول غواړي.
پم په دغه ورځ یعنی د فبرورۍ په 28مه نیټه به د عوامي نېشنل ون د اعلان شوي پلان سره سم عوامي نېشنل ون په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره کوي او د عوامي نېشنل ون په وینا دا احتجاج به د اسمبلی د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي په خیبر پښتونخوا کې را روانې ورځې به په سیاسي توګه ډېری بې ثباته وي، ځکه چې یو خو په پښتونخوا کې په ټاکنو کې بایلونکي سیاسي ګوندونه د اسټبلیشمنت نه خفه دي او بل دا چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکو امیدواران هم په مرکز کې په جوړیدونکو حکومت ته پوزات لري.
خدا هغه طاقتور حلقو ته یو پیغام دی چې تاسو مونږ له دیوال سره لګوي نو مونږ به بیا خپل حق په زور باندې غواړو. ما د ښکاری چې د خیبر پښتونخوا راتلونکو ورځو ډېرې زیاتې سختې دي، دغه چې کوم جماعت پاس شوی دی هغه اسې هم د انټي اسټابلیشمنت په ناره باندې راغلی. جمهوریت علما اسلام چې دلته یو غټ سیاسي قوت دی هغه هم د انټي اسټابلیشمنت ناره اوچته کړې ده او احتجاجونه هغوی شروع کړي، او دغه شان دی عوامي نېشنل ګوند چې هغه هم دلته یو سیاسي قوت لري هغوی غو باقاعده دغه مزاحمتي تحریک شروع کړی دی، د انټي اسټابلیشمنت ناره هم هغې لګولې ده.
هم د فبرورۍ په 28مه نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړونه د سوګن اغستلو او د هغه صوبې د اسمبلی د سپیکر، ډیپټی سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره هم د یادی صوبې د اسمبلی غونډه را بللې شوې ده.
دا وو غلام غوس چې مونږ ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیو حال راک. په سند اسمبلی کې سید اویس شاه نوې سپیکر ټاکل شوې. نن په دغه اسمبلی کې د نوې سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره انتخاب وشو. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا سید اویس شاه تر ټولو زیاتې رای ترلاسه کړې دي. په دې حق لا په تیر غړی کې له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان زمونږ د همکاري انیس اجمل سره خبرې کړې.
یعنی د سپیکر انتخاب چې دی هغه مکمل شوی او د پاکستان پیپلز ګوند لخوا چې کوم نامزد امیدوارو د سپیکر لپاره سید اویس شاه هغه د سن اسمبلی نوې سپیکر وټاکلی شو. هغه 111 اوټونه د غړو چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دي. د ده په مقابله کې چې د ایم کیو ایم ایډوکیټ سوفیا شاه د سپیکر لپاره نامزد امیدوار و هغه 16 اوټونه چې کوم دی ترلاسه کړی دي. د سن اسمبلی نوې سپیکر سید اویس شاه چې دی هغه هم خپل سوګن چې کوم دی واغستو او پخوانی سپیکر یعنی اغا سراج دورانی چې دی دغه حلف واغستو دغه رستو نوې سپیکر د سپیکر کرسی چې دا اغا سنبال کړ اوس اجلاس ته وینا کوي. څنګه وګورو نو په سن اسمبلی کې نن د پاکستان تحریک انصاف چې سنی اتحاد کونسل ته تللی دي دا هغوی نه غړو یو د جماعت اسلامي ګوند غړي چې کوم دی په دې انتخاباتو په دې د ټاکلو کې برخه نه اخستی. پرون چې پسن اسمبلی کې د پیل غونډه و ډومبای غونډه و نو د سیاسي ګوندونو اتحاد چې پسن کې جوړ لې چې باغې کې د جی ڈی اے ترڅنګ جماعت اسلامي پی ٹی او جمعیت علما اسلام فیډ علی هم شامل دي هغه د دې اسمبلی د ګیراو اعلان کړی وو. خو پولیسو ول تفری نه خوذل او په ګن شمیر کې مونږ قتل چې پرون د هغه پلویان چې کوم دی هغه پولیسو وهلی هم او نیولی هم بیګا تر مخامه پورې دغه احتجاج روانو. خو بیا دغه سیاسي ګوندونو خپل احتجاج په دې ختم کړ چې د سن اسمبلی غونډه خوشوه. التا د پیپلز ګوند او متحد قومي موومنت یو سل او څلېخت کاندیدانو چې کوم دی غړو خپل حلف چې کوم دی سوګن پور تکړو دوی بیا دا اعلان کړی دی چې اوس په 20مه فروری نه یوازې په کراچۍ بلکې په پوره سن کې داروس چې دی تور روس په تور مانځي او په تمامو ضلعو کې به خپل احتجاج بیا د سر کوي. دوی بیا بیا دا تور پوری کوي چې په 8مه فروری چې کومې ټاکنې شوې دي په دې کې د دوی سره درغلې شوې دي. خو لکه څنګه چې موږ ګورو چې په وړاندې هم د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او هغه بیا بیا وایي که څوک د دې درغلو په اړه واضح ثبوتونه لري نو هغه د دې ادارې ته راشي او یا دې عدالتونو ته لاړ شي.
له کراچی زمون خبريال نذری خان وو چې د سند اسمبلی د کارکړتګي او د غوي دغلت کې د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب په اړه تفصیل را سره شریک د پنجاب اسمبلی ته ورزو په لاهور کې د صوبایي اسمبلی اولنې اجلاس په ټول پاکستان کې د ټولو صوبو نه مخکې په پنجاب کې شوه وو او په هغه کې د سوګند پورته کول نه ورسته نو منتخب شو استادو سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره هم انتخاب کړی دی او ټاکل شو چې سبا له به خپل وزیرانه هم ټاکی. په دې حق لا د کراچۍ نه را سره زمونږ همکار طاهر جمیل د لاهور نه وبخی. د لاهور نه طاهر جمیل زمونږ خبريال دی تفصیل راکوي.
د پنجاب د وزیرالا ټاکنه په سبا د ګل پورز کیږي او نن د دې حوالے سره د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید مریم نواز او د سنی اتحاد کونسل کاندید رانا احتاب احمد پنجاب اسمبلی ته راغلي او خپل د نامزدګۍ اسناد جمع کړي دي. اوس په دې اسناد او جان پړتال او لټون باقی او دا وخت روان دی او بیا به انتخابي شیډول جاری کیږي چې سبا به سم وخلا دا غونډه راغوخته شي او کوم وخت به او څه وخت به د رای شماري په دې کیږي او د څه وخت به د ووټونه کیږي. نوی منتخب شوی سپیکر ملک محمد احمد خان او داغم رستیال یعنی ڈپٹی سپیکر ظہیر اقبال چنڑ هم دا وخت پنجاب اسمبلی کی موجودی او دسناد جان پڑتال کوي لګی دي. کوم د سنی اتحاد کونسل کاندید خبر وو کنو مخ کی میاں اسلم اقبال وو خو بیا بدل کو کړی شو تو وس نه و او چې وجه د اغه د نیولون دیکھنا وا د پی ٹی آئی مشر حماد زر پرون په وینا کې ویل چې د وسنی سیاسي حالات او د ګوند مشرتابه د مشورې نه پس میا اسلم اقبال بزیا منګ رانا احمد خان د پنجاب لپاره وزیر اعلی خپل کاندید موله دي او د میا اسلم اقبال د نیولو لپاره دا وخت پنجاب اسمبلی بهر پولیس په ګرس میډ کې موجود دي. دا هغه د وجه بیان کړه چې منګ خپل کاندید بدل کړي. نو کومه اوس اوورال خبرو کو پاکستان مسلم لیگ نون او د اتحادی جماعتونو کاندید مریم نواز دا او د هغه مقابله کې چې کم کاسته سنی اتحاد کونسل او تحریک انصاف هغه اغرانا افتاب احمد دی.
دا او په لاور کې د مشال ریډیو خبريال طاهر جمیل چې د پنجاب صوبایي اسمبلی په حواله یې راسه تفصیل شریک کړ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,380 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول د پاکستان د چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په د او ملګریو د شوو ډزو د پیخي پلټنې وکړي. نوموړي دا خبرې پرون په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې کړې دي. په داول د فروری په لسمه هغه مهال برید وشو چې نوموړي په میرامشاه کې د فروری د اتمې پټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج ته وینا کوله. محسن داول په ځان د برید لپاره د پاکستان امنیتي ادارې تورنوي. که څه هم په محسن داول د پیخي په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو لخوا سندي ویل شوی، خو انتخاباتي کمیشن بیا په ټاکنو کې د درغلیو تورنه ردوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل فیسبوک پاڼه ویډیوئي پیغام کې د فروری په 24مه ویلي چې پارلیمان کې د خپل کام نمائندګي څخه لری کولو لپاره لومړی انتخاباتي کمپین په محل د وسلوالو په ذریعه په مرګونه برید وشو. د دا او د ګوند ملګرو د محدود کولو ټوله هڅه وشوه. بیا وروسته چې ورته معلومه شوه چې هرو مرو ورنه د ولس ورکړل شوې رائے بدلوي، نو هغه او ملګرو یې د هر پلان ناکامولو هڅه وکړه چې دا غې پس بیا د د پوینا د چاونې مخې ته مخامخ په ډزې وشوه. درې ملګري یې ووژل شول او د د په ګډون 15 ژوبل شول. داوړ د فروری په لسم هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد د چاونې ګیټ مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. چیف جسټس آف پاکستان قاضی فائزی سنخواس کو چې شمالي وزیرستان کې په وینو سره انتخابي ډاکه واچول شوه چې کومې نتیجې بدلې شوې هغه خو ځان له یو کار دی، قانوني طریقه کار به روان وي. الیکشن کمیشن او ټریبیونل هم په موږ وخت تیروي، زموږ کې سنجیده نه اخلي. مونگ بیا هم حوصله نه بیلو، خو چې زمونږ او ملګرو کمې وینې توی شوې د چیف جسټس نه خواست کړو چې د دې پیښې د سوموټو اکشن واخلي او کم خلک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه نشانه عبرت جوړ کړي. امنیتی چارواکو پر محسن داوړ د ډزو او د هغه تازه بیان په غبرګون کې لا هم څه بیان نه دی ورکړی. خوش مالی وزیرستان کې د لسم فروری نه د دې پېښې د این ډی ایم غړو او د غلطه یو شمېر قبیلو لخوا احتجاجونه روان دي. د انتظامی چارواکو لخوا د احتجاج کوونکو سره مذاکراتو پیل هم شوې، خو لا هم څه نتیجه یې نه دی ورکړی. محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړی او د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی وا او صوبایي اسمبلی دوه حلقو باندې د سر انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. دوی ویلي چې انتخاباتو پر مهال د غلطه په انتخاباتي مرکزونو وسله والو بریدونه کړي. دا انتخاباتو عمله یرغمل شوې، د رایه پاڼې بکسونه وسله والو وړلي او د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې، سو دغه نتیجې منلو ته تیار نه دي. الیکشن کمیشن پاکستان کے عمومی ڈول دا انتخاباتو پاڑا غبرگونونو پا جواب کی ویلی چې انتخابات یې په صفا ڈول تر سره کړی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د فروری اتم انتخاباتو وروسته کوي خواته سیاسي ګوندونه په احتجاج بوختي، نو بلې خواته د حکومتونو جوړولو لپاره اقدامات اهم دوام لري. انتخاباتي کمیشن په قومي صوبایي اسمبلیو کې د مذهبي اقلیتونو او ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ د تناسب په حساب په سیاسي ګوندونو ویشلي، خو په قومي او خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف ته دا چوکۍ لا نه دي ورکړل شوې. دا ځکه چې د تحریک انصاف کامیاب امیدوارانو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل، خو د مخصوصو چوکیو ترلاسه کولو لپاره یې په سنی اتحاد کونسل کې ګډون کړی و. اوس انتخاباتي کمیشن د دې خبرې قانوني جاج اخلي چې آیا تر اتحاد وروسته سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي اقلیتونو چوکۍ ورکړي او کنه. په دې اړه شبیر جان له پیښور نور حال راکوي.
په اتم فروری شوی ټول ټاکنې وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو لسو مخصوصو څوکو او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکو څخه یویش په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلي دي چې د سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوارانو شاملېدو له وجې دغه مخصوصو څوکې اعلانول د ځنډ ښکار دي. دا چې الیکشن کمیشن قانون 2018 په دې اړه څه وایي، نو پېښور هایکورټ کې وکیل چې آئینی کیسونه یا قضیې هم کوي شبیر حسین گگیانی مشال لیڑو توائی
تا آزاد امیدوار چو دا پی ٹی ای والا زائی ہو پا دی سن اتحاد کی شمولیتو کو واغی خوخپل ممبر نو چی گنی ایر اٹونی اگٹی لی ندی و جنا الیکشن کمیشن دائی خدی چرا پا دی بانے مون پیسالہ کو چاہی چونکہ دا دی پاٹے اس ریزرو سٹنو خو پی ٹی ای پاٹے تا نور کئی آزادو تا نور کئی نا با دی سن اتحاد دی پاٹے تا ور کئی دی پاٹے خپل الیکٹڈ ممبر نشتا نا آیا دا با دی پاٹے لے ورک لگی یا کنا ورک لگی نا دی پوائنٹ پار پریښدی قانون چې څه وایي د الیکشن 1/2017 مطابق دا دغه پارټۍ څه شوه ممبران شو نو بیا به دیله دغه ریزرو سیټونه مختص سیټونه ورکوي.
نور داسې څه اسباب کېدی شي چې کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل کې د ورګډېدو وروسته هم د دې دغه مخصوص څوکې نه دی اعلان کړی. نو پېښور کې شرونکي او خبریال لحاظ علي په دې باب لوایي
الیکشن کمیشن د سنی اتحاد کونسل په حقله بعضې قانوني پیچیدګیانې دي نو د هغې د لاسه هغوی له فیصله نه ده کړې. خو خپل لا سیکشن ته ویلي دي چې د قانوني ماهرینو نه رایې والی چې موږ دا څنګه ورکړو ځکه چې دا یوه لویه برخه وړي نو د دې وجې نه دغه سیټونه ریزرو لا ساتلي شوي دي په هغې باندې فیصله نه ده شوې. د باقي د مسلم لیګ نون او درې دپاره ساتلي شوي په خیبر پښتونخوا کې که د چا سره نهه سړي امپیاز یا منتخب امپیاز دي نو په هغوی ځان سره دوه زنانه ښه په اسانه د خیبر پښتونخوا اسمبلي په مخصوص نشستونو روچتولی شي. بیرسټر ګوهر علي، عمر ایوب او پسې علي امین ګنډپور دا غدي چې دوی په خپله اوسنی اتحاد کونسل کې د شمولیت فیصله نه ده کړې ځکه چې دوی پارټي جوړوي نو دوی په خپلې پارټۍ دلته صدارت کوي نو دوی چونکې د انټرا پارټي الیکشن په تمه دي نو هغوی فلحال دغه نه دي ساتلي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پنجاب نه د قومي اسمبلې په 200 څوکو کې شل ګټونکو اعلان کړي دي. دغه ډول سند صوبې ټولټال 14 او د بلوچستان یې هم 4 ورونه امیدواران اعلان کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلې د زنانو شپېتو مخصوص څوکو کې د 8 نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاری کړه. ولې د پنجاب نه په 1200 او خیبر پښتونخوا نه په 1000 قومي اسمبلې کې د ښځو مخصوص څوکو په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلې دي چې د پاکستان تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو مسله د کمیشن په وړاندې ده او لا یې پریکړه نه ده کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فروری په 20مه د کوهستان په کویلی سیمه کې یو الک او جنای د غیرت په نوم وجل شو. پولیس ویلی شي په دې پیښه کې تورن یو تن نیولې او د نورو دوو لټون لا هم دوام لري. په دې وروستیو کې په کوهستان کې ناموسي یا د ناموس په نوم وجنې زیات شوې دي. د بشري حقوقو ادارې وایي چې په دې پیښو کې د زیاتوالي یو لامل مجرم ته سزا نه ورکول دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع کوهستان پالس تحصیل کوس پړاو تانی رپورټ تر مخه د پرورې په 20مه نیټه دغه سیمه کې دوه تنان یو جنۍ او هلک په ډزو وجلې شو او د کوس پړاو تانی تھانادار محمد جاوید په مدیت کې مقدمه درج کړې شوې. دې کې درې تنان ملزمان ګرځولې شوې. پولیس وایي چې دغه د غیرت په نوم وجنند او پکې د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. د پرورې په 20مه نیټه د تحصیل پالس کوهستان پولیس مشر ډي اس پي محمد ریاض مشال ډوویل چې دغه کې یو ملزم نیولای شوی، دوه نورو ملزمانو لټون روان دي. کوهستان غریزه او لری پرتسیمه ده. کوهستان کې دغه او نورو پیښو پاړه د بشام خبریال ایرپان خان وایي چې دغه سیمه پسمانده ده او داسې پیښې عموما کیږي.
کوهستان چې کوم ده یو بیکورډ ایریا ده او د خیبر پختونخوا د ټول نه پسمانده لاخه ده، چونکه دلته کې دا یو ریواج دی او دلته کې دا یو غیرت هم چې وجنه کېږي. دا دلته کې د ډېر وخت نه دا یو ریواج روان دی چې لکه فرض کا یو الک او یو جینۍ چې تاسو غیرت په نوم ونی هغه یو بس وجود شي نو دا ډېره خله ده. نو یو بل د پیغور یا یو تن له داسې یو دغه ورکوږي چې لکه د دې د ماشوم یا د دې د مطلب د مسکې دا کوم ریلیشن او غیر قانون مطلب نجاید ته کوم تعلق نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی دا په کار 2012 کې هم دا یو شو په پالس کې هغه مشهور قصه وه. داسې په هغې اندازه وي نو هغه یو واقعیت هم شوي او بیا مس کې پکې پرون ناپله ځي داسې یو واقعیت شوي دي.
دا په داسې حال کې چې په کال 2012 کې 15 جنکۍ په دغه تور کې هم په کوهستان کې وجلې شوې چې د هغوی عکسونه په ټولنیزو رسنو راغلي ول. وروسته کال 2023 کې هم د نومبر په میاشت کې یو جنۍ په دغه تور کې وجلې شوه چې عکسونه یې په فیسبوک پاڼه خپاره شول او دا کې دوه هلکانو ته د مرګ ګواښونه هم شوي ول. په کوهستان او دې سیمه کې د غیرت په نوم په وجنو د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې نورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي
نو زه خدا ګورم چې د دې ډېر یو کلوز لینک دی. دا چې کله کوهستان کې هغه د ښځو وجلو واقع شوی وه او عدالت پې اکشن اخیستی خو بیا هغې نه پس عدالت یې چې دا داسې نه دي شوي او دا دي نو دغسې دا ځینې عدالت کیسې دي چې دي هغه ځان نه دا داسې سیزونه پروموټ کوي او دلته هم دغه چل دی. او بله خبره دا ده چې د غیرت په نامه چې چېرته وجل کېږي ډېر کم داسې چې هغې ته سزاګانې ملاوېږي. او درېیمه خبره دا ده چې دا دلته خو ښکاري خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې دا داغی شکل تاسو خودکشی په صورت ښکاری او د دې مخنیوي کې دي شي چې کله د غیرت په نامه قتل چې داغی قانون کې څه تبدیلی وشي هغه قانون مضبوط شي او ریاست پکې په خپل فریق شي نو بیا دا دې کې دا تبدیلی راتلی شي او د دې مخنیوي کې دي شي.
حکومت وایي چې کال 2018 کې خیبر پختونخوا حکومت د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي خصوصي قانون جوړ کړی چې پکې ماده 311 لګول کېږي او دا کې پولیس مدعي وي او بیا وروسته دغه وژنو کې نه ضمانت کېدای شي او نه صلح. د غیرت په نوم وژنه په ملزم ثابتېدو وروسته هغه ته عمر قید یا د مرګ سزا ورکېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې د مایت ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د ساده خبرونو لنډې استپام وکړي. د فروری په 28مه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی غونډې بلل شوې دي چې پکې به اول نوی منتخب شوی استازي سوګند پورته کوي او بیا به په یادو اسمبلیو کې د سپیکر، ډیپټی سپیکر او وزیر اعلی انتخاب کیږي. په یعنی حال کې د سند اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره د پیپلز ګوند امیدواران منتخب شوي دي. ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داول تر زخمی کېدو وروسته په خپل اولنۍ وینا کې د پاکستان له چیف جسټس څخه غوښتي چې د فروری په 10مه په دغه پلویان وي د شوو ډزو د پیښې سو موټو نوټس دی واخلي. نوموړي په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې ویلي چې د فروری په 10مه په شمالي وزیرستان کې په دوی امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې پکې یې درې ملګري وژل شوي او د په ګډون 15 ژوبل شوي دي. حکومت او امنیتي ادارو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر ضلع د سوداګرو صنعتونو خونې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په تجارت کې خنډونه لري کړي. د خونې مشر سید جواد حسین کاظمی پرون مشال لري تویل په کار ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات په دوه اړخیزه تجارت ناوړه اغیز ونه کړي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له یو پلاوی سره ترکمنستان ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد نن په ایکسپانډ لیکلی چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف ورکړې وه. د ضیا احمد په وینا د امیر خان متقی په مشرۍ تللی پلاوی با په ګڼو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي او د اسرائیل جنگي کابینې د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره د جوړجاړي په خبرو او له حماس سره په روانه جګړه کې د اوربان په حق له راتلونکو اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په عین حال کې په غزا پټۍ کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري او د دې جګړې له وجې د غزې له شمالي برخې وتلي خلک د خوراک له کمښت سره مخ دي. د دې ساده خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د ریپورتونو لورته. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کال په کال دوه اړخیزه تجارت مخ په کمیدو ده. دوی یې وجه د تورخم دروازې وخت دا وخت بندیدل او ورسره نور سفری محدودیتونه یادوي. همدې ته په پام د خیبر سوداګرو اتحادیه اوس غوښتنه کړې چې د هند په سیر دی له افغانستان سره هم په پوله په تجارت کې شته خنډونه له منځه یوړل شي. کابل او اسلام آباد یو شمېر دوه اړخیزې سیاسي مسلې لري او سوداګر غوښتنه کوي چې سیاست باید د تجارت په مخ کې خنډ نشي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیادہ تجارت او صنایعو خونې مشر سید جواد حسین کاظمی ویلی چې د هند په سیر دی افغانستان سره هم په تورخم پوله په تجارت کې اسانۍ پیدا کړل شي.
انډیا هغه بارډر ټریډ کې هر وخت کې هغه ټریډ رواني ټریډ کې سمبندش نه راځي. موږ چې پولیټیکل سمسلای یا سیاسي سمسلای نو هغه کې دا بارډر بند شي چې موږ افغانستان لا او دا ټریډ رواني ولې چې د دې علاقې کې خیبر کې نور سر روزګار ذریعے ذرایت نه دی. هم دې باندې زموږ خلکو ډرایورانو ټرانسپورټرانو او کلینینګ ایجنټس او دا ټریډرز دې باندې ټریډ دی او دې باندې روزګار روان دی د دې علاقې کې او ټریډ سے روان دی نو دې کې زموږ ټرانسپورټ لا مسلې مسائل دي.
نموډي ویلی چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس دلته د محصولاتو ټولولو ادارې او قوانین راوغځېدل خو په کار ده لومړی خیبر او نورو قبایلي ضلعو ته ترقی او مراد ورکړل شي چې کاروبار پکې وده وکړه نو دا غې نه پس به خلک د ټکسونو ورکولو جوګه شي.
مرجن نہ پس بکارو چے کم اغا مرات اسلام آباد کے یا پیخاور کیپیٹل کے پی کے مرات ملاو دی اغا مرات لا پورے خیبر تا ندی خو ٹیکسیشن نظام اور ہر سا نظام اگے خپل ریکوریز لا پارا شروع کرے دی نو بکار دا دے چے مخ کے تاسو مزمون دا خیبر ضلع چے دے دا دونا ڈیولپ کئی چے دے باندے بزنس دونا ڈیولپ شی چے اغا مسائل حل شی ہاج مسائل کول شی خلق تو روزگار اور مرات ملاو شی نو انشاءاللہ دا خلق مرات ور کئی اغا سہولیات ور کئی دے علاقے تا
د خیبر چیمبر آف کامرس یو بل عہدیدار واجد علی شینوار وای چې په تورخم دروازه پاکستانی او افغان سوداګرو لپاره په تجارت کې ورځ تر بله مشکلات زیاتیږي.
د تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنٹس امپورٹر ایکسپورٹر نن سبا د ڈپارٹمنٹل مسلو کار دی په خصوصی توګا د کسٹم ڈپارٹمنٹ په ڈالر ڈکلریشن کې هم ډیر ستونزو سره مخ یو. یا دا یو انتهایی رسکی او مشکل کار دی چې پاکستانی نورو خارون ته مونږ ډالر وړو. پاکستانی بانکونه دلته کوم برانچ نه لري په پاکستان تورخم کې چې افغانستان نه ډالر دلته تجاران راوړي او په اسانه توګه نږدې دلته جمع کړي. د تورخم ټرمینل نه مکمل دو لوځي د پارکینګ نشټواله د پاک افغان په لوی لار د ټریفک جام د روټین مسله جوړه شوې ده.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې او د ادارانو ویلي چې 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارتي حجم څخواوشه 2.5 اربع ډالر ته رسیدلی و. خو په دې ستو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناسم اړیکو او په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو له وجې خواوشه 300 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی او بیا هغه رنګ پورته نه شو. د پاکستان پوز په بیا ویلي چې په تورخم او نورو سرحدي پولو باندې سختي د امنیت په خاطر شروع کړي چې کوم وسلوال پرې تګ راتګ ونه کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته. حکومت د ګیس نرخونه د کورنیو صارفینو لپاره خواوشه 1.5% د روانې میاشتې سیوا کړې دي چې له وجې کور کې ګیس کارونکو بیلونه زیات راغلي دي. عام ولسوایي په کار ده چې د ګیس په نرخ او د دې میاشتې بیلونو ته حکومت بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د ګیس لپاره حکومتي اداره وایي چې د IMF نه د قرضونو اخیستو په وخت دغه شرطونه ورته ښودل شوي دي او مجبور دي چې هغه پورا کړی. په دې حقله تفصیل له پیښور اعظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان نگران حکومت د ګیس نرخونه سبان دي 30% سیوا کړی دي. د اکنامیک کوارډینیشن کونسل د منځوري ورستا حکومت په 16 فبراير د پریکړه کړی دا او خوشه 500 روپے یونټ زیاتوالی د کورونا صرفینو لپاره شوی دی چې د 2 فبراير نه لاګو کړی هم دی. روانه میاشت د ګیس بلونه زیاتره کورونا صرفینو پسې زیات راغلی دي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دا نرخونه دې ورته راټیټ کړي او بلونه دې ورته هم کم کړي او د خپلې پریکړه ترې بیا کتنه وکړي. د چرسدی محمد شاه چر تیل مالګي دکان کوي وای سباد نه 15000 بل ورپس راغلی دي او د کور خرچه یوازې د یو نغری دي.
د یو کال نم انداسه چې له شروع وکړه 2% بلانک کله 2% بلانک خو دې ځل د 20 ور بلونو کې کم زیاتواله راغلی دي. موږ په سی براتو 500 600 700 روپے ورته دا د کور بل لاسو ته کې زموږ خرچه نشته ده. بس یو چوله ده دا ځل هغه چوله پسې چې کم دي 5700 روپے چې کم دي هغه بل راغلی دي. نو دا بخاله د کم زیرا وکړه 15000 روپے په دغه کم دي لدی لرا پیدا کوم مجبور کړو چې را دا بیا غږ درګي بلو کپیا کې بلو.
نو وړوای یوازې د ګیس بل نه دی، بجلی، دوایانه خوراکی او غیر خوراکی توکي او د پټرول نرخونه هم دومره سیوا شوې دي چې عام وګړي لا توانه وتی دي. مرجان ریوي اتلسم آئینی بدلون کې دا پریکړه شوې ده چې کوم صوبه کې کوم قدرتي وسایل پیدا کیږي باید هغه ته د هغې ګټه ورکړي شي، که ګیس وي که بجلی اوبه یا نور قدرتي زیرمې. خو له بده مرغه پارلیمان کې ناس ولسی استازي د دوی د حق لپاره دا خبرې نه کوي.
هر کور پسې کچا پسې 200 بل براته 300 براته هغه درې څلور زره بل راغې 18 ترمیم کې دا خبرې شوې دي نو امپلیمنټیشن په هغه کور پکې
بنیادی ریاست ذمہ واری اور خدل تدا سے ندا
قسمت سرا سلور میں دو سو پرسنٹ گرانی گی نو دے دے کہ غریب پولیس سے کم دے آگا بخود خوشو باندھے مجبور شیویری بل بزر روپے راتل آگا 5000 راجیو چرا چا 5000 راتل نو آگا 2530000 روپے بل راجی رو ڈیر دا. افسوس خبر دا ریاست لپا کار دی ملک واگداران لپا کار دی چی دا اولیس پا دی ستون زبان دی نظرو کی او چی کم گیس پا کم طریقہ باندی گران شوی دی چی دا واپس سکم دی خکل زینو تر آولی
دا پیٹرولی محکمه تر مخا روان کال دا گیس محکمه هدف سبان دی 900 بلین روپے دی کم چی دوی نړیوال مالیاتی ادارے IMF سره لوس کړه دی نو زکه دوی د گیس نرخونه زیاتوی دا پاکستان حکومت سره دا وقت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د 3 اربع ډالرو پور پروګرام روان دی او حکومت وایي د هغې شرطونو پوره کول د حکومت ذمواري هم او مجبوري هم ده ځکه دوی قرض اخیستو په وخت یا د مالیاتی ادارې سره دا ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د عام انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز او همداراز په صوبو کې د حکومتونو جوړولو چارې دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کومې ستونزې مخې ته پرتې دي، له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په اړه دا رپورټ لري.
په پاکستان کې مرکزی او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبایي چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې لیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پښتونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دوه چې کوم بکې ماته ښکاري، یو خو د مالي مسله را او بل د طرحه ګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبي چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابیږي او د الزاماتو یو نه ختمېدونکي سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول ملبه چې کوم دا په مرکز باندې چولی کیږي او مرکز به دا وایي چې نه بهیي تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونو محکمې تاسو سره تاسو خپل سنبال کوي.
په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبا کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان وو. البته سیاسي شنون کې په صوبا او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت د صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 اربع روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق NFC واړونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ڈی سینٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی او فیڈریٹ او فیڈریشن شو اس ته ڈی سینٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی اس کا تګورې د تیر لس کال نه دیو این ایف سی ایوارڈ نه جاری کله د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې په وفاق باندې د بجلی په مت کې کوم قرضه دا غې نه دور کلی د ګیس په مت کې چې کوم قرضه دا غې نه دور کلی نور زمون چې سمره ریسورسز استعمالي کی هغه پیسې مونږ ته نه دی راکلی او بلکې د این ایف سی په مت کې چې مونږ تکم 43% یا 47% ملاوی گیا ملاوشوی
په پاکستان کې روان سیاسي اړې غړې د هغه وخت نورستو پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ٹی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم اخستل شوی و او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستې وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو او باجوړ سوداګران د ګورسل او ناوپاس لارو د پرانستو غوښتنه کوي. دا لارې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوې وي. سوداګر وایي چې د لارو بندېدو یې نه یوازې کاروبارونه متاثره کړي، بلکې دواړو غاړو ته یې د خپلوانو په تګ راتګ هم ناوړه اثر کړی دی. د دغو لارو خلاصېدو په حق لا له دواړو غاړو حکومتي او قبایلي پلوونو هلې ځلې کړي دي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
د محمد غوسلی کنډ او چې ورته غورسل هم ویلې شي، د 2010 راهسې بند شوی. دغه عسکري اپریشن شو او د کرخ سره نږدې د خوایزو او د بایزو ډیر خلک د لارې د بندښت وجې پیښور او نورو سیمو ته کوز شوي، واپس نه دی ورغلي. د خوایزو ملک نیک محمد چې د پخوانی امن کمیټې مشر هم و، مشال ریډیو ته وویل دغه سیمه کې د امنیت او د ترقۍ راتلو یو حل دا هم دی چې د غورسل لار دی د کاروبار لپاره خلاصه شي.
په 2008 او 2009 کې حالات څومره خراب وو. دا بارډر کھلا وو، په علاقه کې کډوالم پځې وو، علاقه مو سره آباد وه. اوس هغه دی امن دی، بارډر بند دی، خلک نشته دی. په بیزو ایریا کې څوک تلی تاسو ته به د اوټونو نم پته لګي چې هغه دی د اوټ تعداد څومره دی، پل کېږي څومره. دا ټول خلک د دې بارډر د وجې نه او خوځي بیزي چونکې دغه ته ډېر متاثره شوي دي. نو آبادۍ لحاظ ته وګورئ څوک هم دغه بارډر د وجې پخپل علاقه کې نه اوسیږي، څوک پینډۍ کې دي، څوک لاهور کې دي، څوک کراچۍ کې دي.
په ګورسل د محمدو د اټا پلار کوډه خېلو منظر چینا او تر پورې غاړه بیا جلال آباد ته گاڑی ورتلل. خو د محمدو په محمدګډ و د نواپاس پلار کونړ ته بیا کاروبار اول سیره شدر شکیدا. نواپاس ته باجوړ د ضلع انتظامی سیمه ده چې درې کاله وړاندې ورته د باجوړ د لوی سم نه په مټاک چارمنګ یو نوې لار هم جوړه شوې. د باجوړ غاخی پاس او لیټای پاس هم کونړ ته وتلی سرحدي لارې چې د کاروباریانو په خبره دغه لارو باندې به تر ټولو لوی کاروبار د لرګي کېده. د باجوړ هم دغه لارو ته څیرمه تر د ټولو لوی بازار عنایت کړه. د دوکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل دغه بازار کې شاوخوا 4000 دوکانونه دي، خو کاروبارونه د موجوده ملکي معیشت ته وجه هم خراب دي. د زیاته کړه که د نواپاس په شمول دغه نورې لارې هم خلاصې شي، له دې اړخه او هم له هغې اړخه به مختلف رقم سامانونه وړل راوړل شروع شي او د سیمې د خلکو کاروبارونه به هم ورسره بیا شروع شي.
خارخه به خلک به هوټل را کولاو کی، تیل پمپونه به ورسره کولاو شي، د ګاډو د ترانسپورت کار به ورسره کشي، ډېر د بلا شي، خلک به ورسره روزګار شي. بل له ګنډې چې کوم دا کار دی ماشومان او دا دغه کوي کنه، مجبوره خلک به اکثر د ماښام کې سره 15000 روپۍ کور تر ماشوم راوړي. نو په تورخم کې 2000-3000 ماشومان د سریج دغه کار برابر دی، هغه د کور نه غریبي بلیږي. او بل دا چې دا مامون قوم اتر تند سین
نری غاړي پروت دی طرف تام پروت دی د دې خلکو د زمکی د خلکو د زمکی دی خپلوالي چا نکال درې چا پلار د چا ترځوي چا ماماز وي د چا رشتہ خامخه یو علاقه د بارډرو په غرونو په دې سيزونو باندې بيلي
دغه لارو د خلاصون لپاره تیر وختونه کې د مومندو او د باجوړ د پارلماني استازو لخوا کوششونه هم شوي. د باجوړ او د مومندو نه قومي جرګې هم جوړې شوې چې د کونړ او د ننګرهار د مشرانو سره لیدلی چې ګنې دغه لار یو ور بیا خلاصې کې. د مومندو او د باجوړ د سینټ د تیرې مودې غړو مشاد رډو ته وویل د پاکستان د اړخه د لارو د خلاصون لپاره دوی تیار دي، خو د افغانستان له اړخه کوم مثبت ځواب دوی ته نه دی میلاو شوی. کاروباریان بیا هم په تمه دي چې ګنې اوس به د پاکستان نوی حکومت جوړ شي، هغوی به د دغه لارو د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې صفې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,980 او 10,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د مشال ریډیو سره د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ او خبری، تفریحي او معلوماتي ویډیوګانې او نور ډیر مواد ترلاسه کولی شئ. ورجو افغانستان ته په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ د یو ملي تجار په مرسته په 800 کورنیو د روجې د میاشتې په مناسبت خوراکي توکي ویشلې دي. هغه به وزلو کورنیو چې مرسته یې ترلاسه کړې وي خوشاله دي، خو له نورو خیریه بنسټونو هم د دوامدار مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ اړوند نجم الدین اخونزاده کلی کې د یو ملي سوداګر په مرسته چې نه غواړي نومې په ډاګه شي، په 800 اړمنو او بې سرپرسته کورنیو د روزې په مناسبت خوراکي توکي د یو خیریه بنسټ په تخنیکی همکارۍ وویشل شول. د خیریه بنسټ مشر خان آغا وایي چې دوی پلان لري چې په یاده ولسوالۍ کې تر 2000 کورنیو پورې مرستې ورسوي او زیاتوي چې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته به هم د روژې په مناسبت د مرستو لړۍ وغځوي.
دا دو میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې مونږ سروے کړی و. دا هغه کسان دي چې سل په سل مستحق دي، مسکینه مستحق کسان دي، هغه ته ورکو. د فامیل په سر دوه بورې اوړه دي او یو بشکه د لس کیلوی. پر راتلونکي پلان کې مونږ خېوی ولسوالۍ ته ځو، کامی ولسوالۍ ته ځو، یعنی مختلف ولسوالۍ کې به انشاءالله سلسل دو دو کسانو ته به مونږ خوراکي توکي ورکو، خو دغه اخونزاده سیمه کې به تقریبا 2000 کسانو ته خوراکي توکي ورکو.
هغه به وزلو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړې وي خوشاله دي، خو له نورو خیریه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د دوامدار مرستو غوښتنه کوي.
په سترګو مې وینم خو اقتصادي مشکل زیات دی زمونږ، او تقریبا 8 سره دي مونږ کې پوه شي. یو تقریبا یو خور مې معذور دی، یو زخپله، یو دا ورور مې معذور دی.
زه ډیر خوښ یم په دې مرسته باندې. مونږ سره د سه به خیر اوسي، هر کال مونږ سره مرسته کوي او ډیر خوشحالي وتی. او بس نور بنسټونو ته مونږ دا خواست کوو چې مونږ سره مرسته وکړي. مونږ ډیر اقتصادي حالات نه خراب یو.
د مرستو ترلاسه کولو په ډله کې د یو شمېر هغو کورنیو خزینه هم وي چې سرپرستانې د جنگونو قرباني شوي ول. دوه تنه بې سرپرسته مېرمنې وایي:
خو موږ غریبانان یو، زوی مې د بندي دی، کونډه یم، او نصیب مې را په غاړه دی. هیڅوک هم په کور کې د کور سرپرست نه لرم.
ډېر پرې خوشحاله او ډېر پرې خوښمن یو. مونږ سره چې مونږ کورونه پاکستان نه راغلي وای چې مونږ سره مرسته کوي یو کال او بل کال. او موسسو نه موسسې مونږ سره نه دي کړي، اوس دوی غواړو چې مونږ سره هغه مرسته
مرستی وکی.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بیروزګاری زیاته شوې او زیات خلک مرستو ته اړتیا لري. غوښتنې دا دي چې پر کورنیو خیریه بنسټونو سربیره دي نړیوالې مرستندوی ادارې د روژې تر رارسېدو د مخه بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله ولا پای کیم زما پس پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پکتیا کې د فرنیچر سوداګر او د صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په خکېدو دی، خو د خامو موادو، مناسب ځایونو او برېښنا یا بجلی د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه چې جوړ شوي دي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې ښه او بیې مناسب دي. بل لوري ته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګونې په مخ کې له مهمو ستونزو څخه بولي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې اورو.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د یوې کارخانې مالک واحد الله مشال راډیو ته وویل
د اتن کال لس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته دا سامان تیار راوړل سي، ځکه خام مواد به راشي دلته باید جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او قسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د دوه درې کال کې ثبت خلک د پوست کې مانده سوی ده، اوس په الحال نو د خاص غي نشته، سوده یې کمی دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی څه سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کار په ارزانه بیا کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه د دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
تویرا سرا اس میں نہ مندلے خوش تویرا سرا.